انداز ما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
سلامونه ستړي مشه د از ما حق دی پروګرام ته مو ز فريده سيال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبان حکومت پرون په افغانستان کې د 1400 میلادي کال د کانکور نتایج اعلان کړه. په دې نتایجو کې د کانکور عمومي اول نمره سید موسی د کابل د پامیر نوین خصوصي ښوونځي فارغ شوی زده کوونکی و. د کانکور دویم او دریم نمره هم د همدغې ښوونځي فارغین و چې په کانکور کې د ښو نمرو په ترلاسه کولو سره د طب پوهنځي ته بریالي شوی دی. خو سکال دریم کال و چې افغان نجونو په دغې کانکور ازموینه کې ګډون ونه کړ او څلورم کال دی چې افغان نجونې له ښوونځیو نه فارغېږي. له دې سربېره افغان نجونې پوهنتونونو ته د تګ اجازه هم نه لري او په کور کېنول شوې دي. پرون چې موږ یو شمېر افغان نجونو سره د کانکور د پایلو په اړه باندې خبرې وکړې، دوی د کانکور ازموینه خپل هیلو ته د رسېدو یو پل یاد کړ او یادونه یې وکړه چې هر کال کله چې وینه لکان د کانکور په ازموینه کې بریالی کیږي پوهنتونونو ته ځي، دوی یو کال له خپلو هیلو شاته پاتې کیږي او کله چې دغه نتایج اعلان کیږي دوی ورته ځورېږي او کړېږي. که څه هم کېدای شي د ډېرو ورونه یې په کانکور ازموینه کې په ښو نمرو ښو پوهنځیو ته بریالی شوي، خو دا چې په ټوله کې افغان نجونې په دغه ازموینه کې د نه ګډون له کبله څومره ځورول کیږي، احساساتو ته یې څومره صدمه رسېږي، په ټوله کې هغه شاتګ چې دوی کوي د دریم کال دی چې د دوی کانکور ازموینه کې ګډون نه کوي، څلورم کال دی چې دوی ښوونځي ته نه ځي. نو هغه کسان چې د اقل په شپږم صنف کې یوم صنف کې اوس به فارغ و، یا کوم کسان چې لسم دولسم ټولګي کې و، دوی یو کال دوه کاله مخکې کانکور ازموینې ته اماده و چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته لاړ شي. خو د په ټوله کې دغه عمر چې تللی دی، دغه وخت چې ځای شوی دی، جبران کېدلی شي نشي کېدلی. په کورونو کې نجونې په کومو کارونو مصروفه دي او لدې سربېره کوم کسان چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، دوی ورته په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه کوي. د دوی فعالیتونه څنګه دي؟ آنلاین زده کړې په څه وضعیت کې دي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې وکړو. له زده کړو محرومې نجونې هم راسره دي په پروګرام کې، همدارنګه د ښځو د حقونو فعال هم راسره دي. اورېدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ، د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ. د نظر په پروګرام کې د ښځو د حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبری، همدارنګه له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هریوا، او د لسم ټولګي زده کوونکي چې اوس هم له زده کړو پاتې ده شبانه نوري دي. تاسې درې وړه قدرمنې پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. مننه له دې چې وخت مو پریښود او راغلی ګډون مو وکړو. شبانه جانې، له تاسې سره به پیل کړو. تاسې سره چې وړاندې ما خبرې کړې دي، مرکې مو ورسره کړې دي، لسم ټولګي کې وایي چې طالبانو ښوونځی وتړو، تاسې له زده کړو پاتې شوي، یعنې تقریبا دا څلورم کال دی چې تاسې اوس احتمالا د پوهنتون په دویم صنف کې وایي، که چېرته زده کړو ته مو دوام ورکړی وي. څه کال بیا کانکور ازموینو کې الکان اول مقام وګټه، او بغیر له دې چې نجونې ورسره رقابت وکړي، داسې یو رقابت یو طرفه رقابت دی چې یوازې الکان په کې خپلو منځونو کې رقابت کوي، نجونې په کې نشته. کله چې کانکور نتایج اعلانیږي څومره ځورول کیږي؟ کله چې نتایج ګوري خفه کیږي؟
سلام نه غلی سیال تاسو هغه اکبرې ته نور خویندو ته لږ ټول به خو اوسه یو خیان چې پرې موضوع کې مون خفه کیږو، او تر ټولو د خفقان شو دغه هغه وخت پر اوسه کل چې کله چې د دفتر نه راتللم، نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغتو د دوی په دکلی باندې امضاګانې کړې وې چې هغو لهجه، یعنی زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي. زما نه یوازې زما ټولې نجونې هیلې، یعنی شاید ورځ ډېر خراب روانه راغلې وي، دغه ورځ چې زده کړو مثلا د مکتب پرانستل وي یا د ښوونځیو هغه مهمې ورځې دي، خو هغه ورځ چې کله ما هغه هلکان ولیدل چې دوی کالي رنګه او امضاګانې ورباندې شوې وي، هغه ورځ واقعا چې ما تر ټولو سخترینه ورځ وه چې تېره شوې وه.
ستاسو کورنۍ کې بیا شبانه جانې داسې څوک شته چې هغه د کانکور ازموینې ورکوي یا درس ورته وایي او تاسې اجازه نه لرئ د دې په خاطر باندې چې نجونې یاستې د ازموینې کې ګډون وکړي یا درس وایي یا آمادګي ورته ونیسئ؟
اوس ما د کاکا زمن دي چې او د اما زمن میشته هغه چې دي آمادګي وایي د کانکور خطر سره کانکور نه دی ورکړی، نو هغوی ته چې زه ګورم کله چې د مکتب وخت وم هغوی تقریبا په اووم او اتم صنف کې وو، ما به دوی ته زه به پنځونې تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشتې ته کامیابه شم. ما ژوند او د تقدیر لوبې برعکس وکړل، ادې دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي او زه لا همغسې ناستم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
روسته بله تاسې نور په دې اړه چې د ښوونځي خاطرې دي کمیابي ډېرې یادېږي، اوس په کور کې څه کوي په دې اړه به درنه ډېره واورم. هریوا جانې ته هم ستړي مشي، په خیر راغلې. زه هیله مند یم چې ستاسې نوم سم تلفظ کړم او څه تېروتنه پکې ونه کړم. له تاسې اورم چې تاسې سږ کال د کانکور ازموینو په اړه باندې واورېدل او فکر کوم چې تاسې به یا سږ کال یا بل کال ته فارغېدلی، ځکه چې اووم ټولګي کې وایي چې طالبان راغلل. سای احساس څنګه و؟ څومره خفه شوې؟
سلامونه تاسو ټول ته، هیله ده چې ښه به وئ. زما سره ځینې خپلوان وو چې په یو کال ښوونځي ته شامل شوي وو، نو ډېر وخت نه وتلې. ځینې وختونه داسې کېږي چې زه بیخي راڅخه ګډوډ شي چې زه به اوس په دوهم ټولګي کې وای، نو بیا د هغوی پوښتنه کوم چې هغوی په دوهم ټولګي کې دي. نو بالکل من ډېر ما او کله چې هلکان وینه مسار وختي دي دوی زی یا مې ورونه دي په خوازه له ورونه سره یو ځای ښوونځي تل تل پلمه، خو چې کله دوی سار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم چې دوی ونه ګورم، نو ډېره اندېښمنه کېږم او ډېره خفه کېږم کله چې هغوی وینم، او همیشه هم دې فکر کوم چې اوس په زه هم درس ویلو ښوونځي ته بتللې، نو اندېښمنه ډېره م او ډېرې ستونزې ذهني راته پیدا شوې دي له همدې عمله.
هریوا جانې، کله چې د ورونو ګوري یا تر زمان یا شاوخوا کوم کسان چې هلکان دي دوی اجازه لري کولای شي لاړ شي ښوونځي ته یا کور کې ورته څوک څه نه وایي، او حکومت خو دا په پنجونو باندې بندیزونه وضع کړي چې دوی ښوونځي ته دی نه ځي، کله دې داسې هیله کړې ده چې کاشکې ته ملک وای شي کولای د شو لاړ شي د هلکانو سره یو ځای ښوونځي کې درس وایي؟
بالکل، ډیره وختونه ډیره نه هیله شم او کله چې دا فکر کوم چې دومره وخت را باندې ځای شو نه پیغام چې نور به ما دغه په دې کې او خزه ما نور محدودیتونه به هم را باندې لګيږي، نو کله واره هم دا سوچ راته کوم او دا فکر کوم کاش کی زه هم حلق وای د کورون ورور می دا یغم دا هیله درلودله چې یو ژورنالیست شي، او ما هم دا هیله درلودله وڅاغ وینه ماغه په هنتون هم وای او بلا بل زای کی دنده هم لري، نو زه چې هغه وینه ما نو زما یو زینې د ماتیاستونو لامل زما خزتوب لري دا چې یو خزه یم نو ما تر زخ نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي، نو ډیر سخت خفه کیږم او زه هم کاش چې زه هم حلق وای نو اوس به زه هم تر خپل هلو رسیدلی وای.
مدنه هریوا جانې بیرته درته راګرځم. اغلی اکبری تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو زموږ دغه دوه قدرمنو مېلمنو چې لسته کړو راګرځول شوې دي، یو کلونه کېږي په کور ناستې دي، همزولي هلکان په هر کال مختزي څه پانتونونو ته لاړه، څه کانکور ازموینه چا ورکړو، څوک په صنفونو کې مخکې شول، خو دوی په کور د طالبانو لخوا کېنول شوي دي. پلم هم دا ده چې په سیستم کې به بدلون راځي او سیستم به آماده کیږي، محیط به برابریږي او بیا به نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکول کیږي. دا چې دا کار به کله کیږي د دې معلومات هم نشته، او طالبان حکومت اوس حتی د نجونو د زده کړو په اړه باندې بیخي یوه کلمه هم نه وایي. پخوا په دې برخه کې یو څه پرمختګونه و، یو څه دادخواهي و، افغانستان د نن او بهر کغه نارینه او کغه خزینه او غی ډیر پورته کوي پرستی او کلونه کې دغه ګونم یو څه چپ شوې دی او دغه مسله چې افغان انجونی خوانځي او تنه زیات څه دي شوې ده ستاسو په باور باندې ولې دغه سی یو چپتیاره منسته شوې تر شای لڅه د خلک نور ستړي شول په دې چوي چې انجونی مکتب ته پرېږدي کنه دا موضوع ډیر عادي شو چې بس انجونی مکتب ته نه زینو نه دي
سلامونه فرده جان تا ته او د خپلونې د دوه ملمنو ته د خوینو ته او ټول اوریدونکو ته په پای کې زه غواړم د دغه دوه خویندو چې څومره تکړه دي ماشاءالله له خبرونه معلومیږي او د دوی په غږ کې یو درد ده چې هغه درد یوازې خزینه حس کولای شي نه نارینه نو د دوی په زړونو کې چې کوم درد ده د دوی په ذهن کې چې کومه ناهیلي ده دا زاوته او ټول خزینه درکولای شي نو زه په پیل کې لدوی نه غواړم منه هلي کېږي په خبره کې منه هلي ډیره ده یو ورځ به ان شاء الله تاسو ودسه مقامونو ته رسیدي چې تاسو به تصور هم نه کړی ځکه چې افغان انجونی افغان میرمنې ډیره تکړه دي او تر څو چې په ژوند کې ستونزې نه وي تاسو نشئ کولای کامیاب شي ان شاء الله چې د دې تیاری ورسته به یو روښنايي هم راځي او را به شم پختنی ته فریده جانې په 2021 کال د چې اوس 2015 کال ده په دې درې څلور کلونو کې د بیلابیلو نهادونو څخه او د بیلابیلو ګروپونو څخه فعال میرمنې چې هغه به لاریونونه کول د یو طریق له بل طریق نه به دوی خپل غږ اوچت کوو متاسفانه پر طالبانو باندې د طالبانو په کړنو باندې هیڅ مثبت اغیز را نه وستله خو سعید زمونږ غږ تر نړیوالو ورسېد چې زمونږ په هیواد کې دغه یو ناورین ده زمونږ افغاني ملالې زمونږ خويندې ته دغه یو ظلم ښکار شوې دي کاغه د حقونو په برخه کې وي د تعلیم په برخه کې وي د ژوند کولو د آسایش په هر برخه کې کوي خو نړیوال هم متاسفانه په دې باندې چوپ پاتې شول که اوس څوک وایي نه نړیوال خو چوپ نه دي پاتې شوی او غو غندنه کړې ده زه د یو افغاني په حیث باندې زه د نړیوالو غندنه سکړم د دوی غندل زموږ هیڅ درد نه دوا کوي خو ک نړیوال وغواړي ملګری ملتونه همداسي نور نو دوی کولای شي د طالبانو په دغه چلن کې بدلون راولي او ترڅنګ دوی بيخي ورکړي له دې هواد څخه خو نه غواړي دا چې د دوی څه پلان ده هغه به ورورو خپل افشا کیږي ټول به وګوري او لپلې خوانه خزي زه کومې میرمنې چې وی فعال وی غږ وی او چته و دوی ستړي شوې له دې حالت څخه که په افغانستان کې زمونږ خويند لاریونونه وکړل د امدي طالبانو له خوا څخه په کلاشینکوفونو باندې ووهل شي په لرګي باندې وډبول شي سرونو خې ورته ماتې کړلې جیلونو ته بوتلې مړې او ژوندې ورک شو همدغه د دې لامل شو چې زمونږ د افغان خويندو چې د نن په هیواد کې د دوغوي غږی خاموشه کړ په دې طریق باندې او را شو دې ته چې بهر له هیواد چې کوم افغاني مېرمن دي سید چې اوس هم دوی فعال دي خپل غږ اوچتوي خو متاسفانه دوی هم ګوري چې هیڅ ډول توجه پاملرنه نه ورته کیږي دوی هم له دې وضعیت څخه ستړي شوي دي په دې هیله چې
نړیوال د غل اکبرې په بخښنه غل اکبرې تاسو مخکې خپل خبرو کې اشاره وکړو د خويندو ته مو هم یادونه وکړه چې مناهلي کېږي هله مندي شته او ارتیا ده ضرور ده چې موږ هله مندو سترڅو پاینده کې کده دې امکانات برابر شي چې چنجنې بیرته وکول شي خونځې او تاسنې شي کڅم د دوی هغه تاسو کړو وخت یو ستيري یو ورنه وخت ځای کې یو داسې یو یو وخت چې دوی باید اتمن خونځې ته لاړ شي او کله چې تیریږي مثلا اوس یو انجلې په پوم سنف کې کوي د دولس کلن نه ده اوس دولس کلن نه و اوس حساب وکړي څلور کاله تیر شوي دي دولس نه راوخل دولس کې چې څلور نور واشه د دې شو شوارس راځي کاته لاسر زماریا زیندونه قوی نه ده د دې انجلې عمر ډیر لوړ شو پاتلس کلنی یا ولس کلنی کې خلک د خوانځي نه فارغيږي او چې ډیرو ګوچی خلک په 15 کلنی کې د پانتون نه فارغيږي دغه عمر چې دوی باندې تیر شو او دا لا هم هله مندیشته او مګوبلته باید سره ورکو چې هله مندوسو دا خزش افغانستان به هر دی دوی ول ستړي شوي په افغانستان کې لاین جونې هله مندې چې خوانځي به پرانستل کیږي دغه خو ول دات خای پریخیده
فریده جان بالکل تا ډیر خو موضوع ته اشاره وکړه. څومره چې ورځ تیریږي زموږ افغان خویندې ناهیلې کیږي، د دوی د استعداد څخه کمیږي، ځکه چې همدا نا امیدي د همدې لامل کیږي. نو ځکه وایم چې باید امیدوارې واوسیږي، خپلې مطالعې ته دوام ورکړي، خپل هغه د مکتب تیر کتابونه لولئ تر څو چې ذهن مو شاته پاتې نه شي او لا وکولی شي ذهن مو روښانه وساتئ. او دغه خویندو ته که راشو چې بهر دي اوس هم فعال دي، خو هغه استي چې باید مخکې فعالوي، که څنګه چې دوه کاله مخکې دوه نیم کاله مخکې فعالوي، هغه استي اوس فعال نه دي. خو د دوی هم غږ نه اورېدل کېږي، مشکل دغه ده فریده جانې. که غږ هم واورېدل شي صرف غندنه کېږي. نو غندل د افغان خویندو هیڅ ستونزه نه راکموي، هیڅ کوم درد ته نه دوا کېږي. نو په دې هیله چې خپله نړیواله ټولنه او د بشري حقونو اړوند نهادونه دوی دغه ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خپل ځان دخیل وګڼي. که دوی خپل ځان دخیل ونه ګڼي نو واقعا اوس هم حالت ناورین حالت کې ده په افغانستان کې، لا به د دې نه هم د ناورین حالت کې شي.
دلته یو پوښتنه راپورته کېږي په افغانستان کې افغان نجونې چې د یو افغان پلار لور ده، د یو افغان ورور خور ده، له زده کړو پاتې کېږي، دا یو افغانه ښځه ده، یو افغانه نجلۍ ده. که د افغانستان بهر افغانان ورته کار کوي یوه خبره، خو ولې زموږ همیشه باید غږ په نړیواله ټولنه باندې وي چې طالبان راضي کړي؟ ولې باید موږ همیشه نړیواله ټولنې ته پته مو اوسو چې دوی طالبان ته قناعت ورکړي چې تاسې دا خلک راضي کړي تر څو موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو؟
متاسفانه فریده جانې، اوس مهال په افغانستان کې دغه سی یوه ډله واکمنه ده چې دوی ته که د حدیث لتر له خوا څخه، د اسلامیت له خوا څخه، تک هر ډول شرعي دلیل ورته وړاندې کې، حدیثونه ورته وړاندې کې چې اسلام کې دغه حق زموږ خویندو ته ورکړل شوی ده، دوی یې نه ګڼي. خو په نوم د اسلام دوی راغلي دي چې موږ یو اسلامي حکومت یو، موږ یو اسلامي نظام حاکم کړی دی په افغانستان کې. خو کړنی چې ګوري بالکل د اسلام سره په ټکر کې دي. په اسلام کې ویل شوی دي چې افغان خویندې زده کړې وکړي، هغوی کولی شي تعلیم پرې ضروري ده په نرو په ښځه باندې. خو دوی دا نه مني، دوی وایي دا ناسم ده. کله چې خپل ځان اسلام ګڼې، د اسلام په چوکاټو برابر ګڼې او کړنې د اسلام نه دي، هماغه چې په اسلام کې کوم حدیثونه د ښځې او نارینه لپاره راغلي دي، ته چې هغه نه مني، په دې کې شک رامنځته کوي، نو ته اسلام نه یې. زه بالکل دا د اسلام سره په ټکر کې بولم. او دی خو ځکه د مجبوریت له مخې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو لوی سازمانونه هغوی کولی شي چې د پردې تر شا چې دوی کوم سیاست لوبوي، هغه طریقه چې تر څو په دوی باندې کامیاب نه شي او د طالبانو دې کړنو ته بدلون ورنه کړي، ټولنه هیوادوالو دوی په کافي اندازه خپل کوشش وکړو. لا باید موږ خپل دغه کوشش ځلانده او روان وساتو تر څو چې داسې نه چې دوی وایي واقعا دوی سر کې خو زموږ دغه ظلمونه ته نه، موږ هم باید فالو اوسېږو. خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو لوی سازمانونه او غیره غنده رول لوبولی شي په دغه برخه کې نسبت د عامو خلکو نه.
مننه، تاسو ته بیرته راګرځم. شبانه جانې، که تاسې راته ووایاست دا د څلور کاله وشو چې نجونې په کور ناستې دي او ښوونځی ته نه ځي، تا په دې څلور کالو کې څه کول؟ درس دي ویلې؟ کومه بهرنۍ ژبه د زده کړه؟ یا خیاطي؟ زیاتره خویندو خیاطي پیل کړې ده، ځینو کسانو نقاشۍ ته مخه کړې ده، ځینې کسان همداسې مطالعه کوي. تا ځان ته څه مصروفیت پیدا کړی و؟
ما د تقریبا د مودی ګروپ سره مې په یوه لویه پروژه کې چې ایجوکیشن وه، هلته مې یو نیم کال کار کوو، رټزیا سره مې کار کړلو او په ورسره کې فعال وم. د ګر څنګ په کور کې مې هم ځینې مصروفیتونه وو، لکه تاسو مخکې خپرونه کې هم ویل چې اشپزي مې زده کړي وه، څه مې نور کارونه زده کړي وو.
دا ستاسو لپاره ستونزمنه نه وه چې له ښوونځي نه فارغه نوې وظیفه دې پیدا کړه؟
ستونزمنه وه، خو داسې ولت سره دوه شو. مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم، هغه یوټیوب چینل و، په هغه ځای کې ماته وویل چې ته مکتب اسناد لرې؟ نه، هغه ته اړتیا هم نه وه دومره. خو هغه نوروز ته زه چې کله راکوزیا ته راغلم، هغلته زه کار وموزم، دې اسنادو ته اړتیا نه وه. او کله چې له هغې وروسته ایجوکیشن ته راغلم، هغه داسې ځای و چې مثلا د مکتب شاګرد مې هم نیولو. نو په دې صورت کې ماته کومه ستونزه پېښه شوه، مثلا تر هغو خزه ما ته پیدا شو چې ما د مکتب اسناد نه لرل وینه نیولم نو دا څه څه نو سره هم مخشوم
یعنی تاسو د دومره دوره کار کړی ډیر برخه رضاکارانه بغیر له دې چې ماش وخت لیکر مو کړی
او تقریبا پرې کې یو کالم دغه سره دی او پاتې یو نیم دوه کاله نور بیا ما په ماش کار کړی
څنګه د ژورنالیزم کې کار کول څنګه څومره خوند درکې ډېر د خوخي چې د برخې کې کار وکړې خبري اله شي
دا اوس هم چې ما فکر وکړل یو وخت چې کوم یو نوو په تلویزیون کې خبرونه لیدل نو کله به چې د مرکې مثلا سیاسي خبرونه بچو ما په غوښتل دلته ځکېنم خو نو ما وی کله په مکتب کې مو درس درسونه وکړي نو ما فکر کړل دا کوم څه چې په تلویزیون کې موږ کینو او کومه خبرې کړو دا باید موږ مخکې نه ځای او دې پوښتنه ته ځوابونه مو باید درس ویلای دا ما څه نه کوي او کوم چې ډېر یو خوندور ځای دی یو څه چې د ډاګه داخل شي ډېر یو دې بهتري احساس لري ځکه چې دلته باید داسې خبرې وکړي چې خلک پوهې کړي مثلا کلمات سمې خبرې دې سمې وي نو ډېر ښه ده ډېره ښه برخه
او کور کې دې کله داسې ځان خبریال نیولی چې ډېرې خبرې وکړي یا کله چې نور خلک خبرې نشي کولی ته د هغې په نماینده کې چېږې شي تورې چې ستا په ځای زه خبرې کوم کله دې دا کار کړی
په کور کې خو اوس مثلا چې کله زه رسنۍ ته وتلم ټول خبریال ورته وي که د امازون امریکا کار زمن ته ټول خبریال ته وویل او تر ټولو مهم چې دا کار ما کړی دی مثلا د بل چا په ځای مې خبرې کړې کله چې موږ ایجوکیشن سوو په مووی ګروپ کې نو زموږ دغه درس چې ورته ولو استاد وه په دې استاد چې وه د دې پروژې رئیسه یوه ښځه وه زوره وطن نو هغه راغلې وه چې پوښتنې وکړې خدای دې استاد نه پوهېږم ځواب یې نه وزده او که مثلا ځواب یې نه ورکولو چوپ غلې ناسته وه نو هغه استاد کې مثلا ماته شوې ورته وکړه که څه هم هغه وخت مو اصلا نه قرارداد تړلی و نه هم مې کار ورته کړلو دومره رسمي نو ما ته کله دا ټول شوم ورته تشریح کړل داسې ما ته وکتل وایي استاد یې ما ورته وویل نه وایي پروډوسر یې ما وویل نه وایي اسسټنټ پروډوسر یې ما وویل نه وایي ښایسته یې ما وویل
شبانه جان یو عمر دې څومره دقیق نه خفه کېږي
نو
لاس نه مې دې پوره کړی شلو تر ونه تاسو دفته وګورئ چې یوازې شابانه جان نن پروګرام کې د خبریالۍ سره شوق نه لري مخکې اړ یوام یادونه وکړه چې دام خوړې غوښتلې خبریاله شي او موږ هیله مند یو چې دام پاینده کې شابانه جان او هریوا دواړه خبریالان شي او مینه هم خبریاله ده هریوا ته راته وایه تاسو وکړه په دغه تیرو نږدې څلورو کلونو کې آیا تم د خبریالۍ لپاره هڅه کړې که نه کوم بل کار دې په کور کې کړی
زموږ کلم چې ښوونځي بند شول نو بیا ځینې راډیوګانو درسونه شروع کړل او راډیو درسونه تعقیبوم چې په هغې کې انګلیسي اردو او دري ژبه ده چې یو څه له دغو ژبو سره هم بلده شوې یم همدارنګه خیاطي او اشپزي مې هم زده کړله په دې څلورو کلونو کې
د ژورنالیزم په برخه کې دې هڅه نه ده کړې
د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې مرکې او دا شان ګورم او تر ډېره چې تلویزیون ته ناستم او داسې کوم بحث او یا خبرونه وینم نو هغه کومه خبریاله ښځینه خبریاله چې ناسته وي نو زه فکر کوم چې دا زه یم او پښتنې هم هماغه میلمه چې وپېژنم بیا هماغه ځای کې پښتنې له ځان سره جوړوم او وایم چې که زه د دې په ځای وم ما به استا پښتنه کوله یا دا نو ډېری وختونه دا ښځینه خبریالانې ګورم او په هغوی په ځان ځای خپل ځان تصور کوم
کومه ښځینه خبریاله ده ډېره خوښېږي
په عمومي کومه ښځینه خبریاله چې وي هغه مې ټولې خوښېږي خو هغه وخت کې زه کوچنۍ وم ما دومره مې راډیو نه اورېدله خو زما یو خور وه هغې به ازادي راډیو ډېره اورېدله او همیشه به یې اورېده نو په دې کې به یو غږ د ښځینه خبریاله وه نو ما به هر وخت ورتل چې دا غږ زما ډېر خوښېږي او ډېره تکړه ده دا څوک ده نو هغې به چې نوم راته وښوده بیا مې چې بله خپرونه اورېده بیا به یې نوم راته ښه هېر وه هغه فیروزه عزیزي وه
ها فیروزه عزیزی ډیر ښه نن چې ما فیروزه جان سره خبرې کولې ساس شمیره را ترکړه ما ته یادونه وکړه چې هری واته وای چې ساس ما ساس شمیره هغې ما ته ساس شمیره راکړې د بیا تاسو سره په پروګرام کې ګډون کوي واقعا د فیروزه عزیزی راپورونه اوس هم شته هغه اوس هم ازادي راډیو سره کار کوي اتمن تاسو به یې ښه ګوري هریوا لکه څنګه چې مخکې مینه جان یادونه وکړه اړتیا ده افغان نجونې هیله مندې اوسي او لازان تشویخ کی چې دغه بندیزونه چې طالبانو وضع کړي دي ورځ نه ورځ لمنځه ځي حتی که کلونه دوام وکړي. خو په کورنیو کې د افغان نجونو سره تاسو سره شخصا د مور پلار خویندورونو په رویه کې تغییر خو نه ده راغلی؟ درته خو نه وایي چې اسینا مکتبونه بند دي نور د کور کار زده کوي، یا هغه نجونې چې عمر بیا لوړېږي هغې ته وایي چې بس نو ښوونځی نشته، پانتون نشته، واده وکړي، داسې فشارونه، داسې خبرې خو بیا کورونو کې نشته؟
زما څخه دوه خورګانې مشرانې دي، نو همدغه ما ډېره تشویق کوي. همدارنګه زما مشر ورور دی، هر وخت که زه ناهیلي کېږم او زه خفه کېږم، ځینې وختونه چې زه کومې خبرې وکړم نو هغه راته ډېر ډاډ راکوي، او هغه یو ارواپوه هم دی. او زه چې تر اوسه پورې هیله من نه یم، نو یوازینی دلیل همدا ورور مې دی چې همیشه ماته خبرې کوي او راته وایي چې دغه ورځ به هر وخت نه وي، دغه وخت تیریږي او یو وخت به تر خپلو هیلو رسیږي. نوره کورنۍ کومه داسې خبره نه ده راته کړې، او هغه مې ډېره تشویق کوي. او پلار مې هم همیشه راته وایي، مور مې ټول سره مرسته هم کوي په دغه برخه کې چې یا درسونه وي او کتابونه راته راوړي هر وخت کومه رډي درسونه چې تعقیبوم، نو بل دې چې زه ورته وایم دوی راته کتابونه او قلمونه راوړي او ډېره مې تشویق کوي.
ډېر ښه ده چې په افغاني کورنۍ کې افغان نجونې هم دغسې لکه څنګه چې تاسو ته تشویق کېږي ټولې تشویق شي تر څو دوی وکولی شي بغیر له دې نه چې دغه ذهني فشار چې د طالبانو حکومت لخوا په دوی ده په کورونو کې ورباندې څه فشار نه وي تر څو دوی هغه خپلو درسونو ته په سمه توګه ادامه ورکړي که په حضوري ډول نه دي، د اقل دوی آنلاین درسونه وای. هغه اکبري که تاسو راته ووایست دغه پوښتنه چې ما له هریوا وکړه په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو ارقام خپاره کړي وه چې په افغانستان کې پر زده کړو پر کار له بندیز وروسته د افغان نجونو جبري ودونه او ځان وژنې ډېرې شوې دي، او ازادي راډیو چې په دې اړه کوم راپور برابر کړی و په هغه کې هغه نجونو چې له زده کړو پاتې وي دوی په زلونو هڅه کړې وه چې ځان وژنه وکړي، ځکه دوی فکر کاوه چې بله حل لار ورته نه ده پاتې. تاسو چې د افغانستان وضعیت څاری د خبریالانو سره او د غنجونو سره او ښځو سره په تماس کې استئ، آیا یوازې زده کړې یا د زده کړو نه محرومیت د دې سبب ګرځېدلی چې افغان نجونې جبري ودونو ته اړ شي یا ځان وژنې ته اړ شي، او که نه تر شا یې نور علتونه هم ګوري؟
فریده جانې، د افغانو خویندو لپاره د زده کړې چې کوم وي، که هغوی چې په پوهنتون کې وي یا په مکتب کې وي، هغوی د مکتب خلاص دا چې دوی فارغ شي له مکتب نه، دا یې ځان ته یوه زینه ټاکلې وه چې زه به دغه زینه ختموم، پوهنتون ته به ځم. کله چې زه پوهنتون خلاص کړم زه به یو ښه راتلونکی لرم، په یو ډېرې ښه وظیفې باندې به بوخته وم، تر څو چې د ځان لپاره او خپل کورنۍ لپاره او د کورنۍ اقتصاد د ودې لپاره زه وکولای شم یو کار ترسره کړم. نو د افغانو انجونو یوازینی لامل د دوی د خفګان او د دوی دا چې دوی دې ته اړ کېږي چې هڅه ځان وژنې ته فکر وکړي، ان دا چې ډېرې خویندې ځان وژنه کړې ده چې راپورونه هم پرې جوړ شوي دي. متاسفانه زه یې یوازینی لامل همدا بولم چې دوی ته مکتب او پوهنتون یوه د پرمختګ زینه وه، د پرمختګ لاره وه، یوه روښنایي وه تر څو چې دوی خپلو هیلو ته ورسیږي. هغه امیدونه چې ځان سره په ذهن کې جوړ کړي وه چې زه به په راتلونکي کې یوه ډاکټره جوړېږم، د ډاکټرۍ لارې به زه خپل هیواد ته خدمت کوم، خپل هیوادوالو ته به خدمت کوم، خو چې نن ورځ دغه لاره پرې بنده شوې ده، د دوی هغه هیلې چې کومې دي دا مړاوې شوې دي، دوی دې ته اړ شوې دي چې دوی داسې منفي فکرونه وکړي په خپل ژوند کې.
ستاسې په باور باندې یا په ټوله کې که چېرته تاسې د خپل ژوند یو د پرمختګ هغه کې تجربې د نجونو سره شریکې کړې تر څو دوی هیله مند شي، ځکه که اوس طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاړ شي درس ووایي یا په کانکور کې ګډون وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي، له دې وړاندې هم ستونزې وي که هغه په کورنیو کې وي، خو که د حکومت لخوا بندیز نه و خو په کورنیو کې هم ستونزې وي چې انجونی ورسره مخامخ وي. زه غواړم ستاسې شخصي تجربې واورم، دغه نجونو سره شریکې کړئ چې پرمختګ څومره ستونزمن دی، زده کړې په افغانستان کې څومره ستونزمنې وي پخوا یا اوس؟
اوس هیڅ وخت
مو نه و. ښه، زما پوښتنه مو کنه وي اخیستې بیا به یې درته تکرار کړم.
نه پوښتنه مې واخیستله فریده جانې، سعیده چې اوس مهال زمونږ خویندې چې کوم دي هغه دا د څلورم کال په پوره کېدو ده چې دوی د زده کړو څخه که مکتب وي که پوهنتون وي دوی ترېنه محرومه دي، ځکه خپل تجربو نه یو څاڅکی غوندې تجربه مې د خویندې سره شریک کړم. هغه دا چې سعیده مکتب باید مکتب نه فارغ اوسېږي، خو د مکتب او پوهنتون تر څنګ تاسو باید یو هنر ولرئ، یو هنر مزده وي که هغه خیاطي وي که هغه تر څنګ آرایشګري وي چې متاسفانه خو بند دي. خیاطي او آنلاین کورسونه دا هم ډېر ښه بدیل کیدلی شي په دغو وختونو کې چې تاسو ترېنه ګټه واخلئ. شخصا زه خپله چې مکتب نه فارغه شوم پوهنتون، خو د دې تر څنګ خیاطي شوه، ځینې نور هنرونه شول، دې ته مې مخه کړه. داسې نه چې زه وایم صرف مکتب وایم پوهنتون نه صرف دې لري، نه، موږ باید ځینې هنرونه نور هم ولرو چې وکولی شو له هغه څخه هم ګټه واخلو. نو واقعا مکتب او پوهنتون خو د پرمختګ لپاره هغه لومړی څراغ ده چې موږ ټولې باید ترې څخه برخمن اوسېږو. خو زمونږ دغه خویندې چې اوس مهال دا د درې کاله څلورم کالم په پوره کېدو ده چې دوی ترېنه محرومې دي، زه په دوی باندې غږ کوم چې په دغه وخت کې تاسو لپاره ډېر ښه فرصت دا کېدلی شي چې تاسو که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، تاسو داسې کتابونه ځان ته ډاونلوډ کړئ، مطالعه مو لوړه کړئ، تاسو داسې د یوټیوب څخه برنامې ډاونلوډ کړئ چې وکولی شي په یوې ژبې باندې تسلط ولري چې هغه انګلیسي ده. که تاسو انګلیسي زده وي تاسو د کور دننه د یو کمپیوټر په درلودو باندې ډېر ښه کار کولی شي، که هغه آنلاین برخه کې وي، که هغه ځینې پروژو کې وي. نو تاسو کوشش وکړئ دا چې دغه وخت کې تاسو بیکاري په کور باندې ناستئ، نو دغه بدیل لارو څخه استفاده وکړئ تر څو چې
ذهن لا داخل پرمختګ لپاره چمتو اوسېږي. یعنی که په ټوله کې زه ستاسې خبرې بیا راواخلم، هدف دا دی چې هغه نجونې چې اوس په کور ناستې دي د خپل پرمختګ لپاره د ښوونځیو بندښت یو خنډ نه ویني، بلکې داسې نورې حل لارې شته. په ځانګړې توګه په اوسنی وخت کې چې ټوله دنیا په انټرنیټ کې راټوله ده، که څوک زده کړې کوي، حتی اوس یوټیوب داسې یو حل لار ده چې کوم کسان چې متعلمین دي، که په پوهنتونونو کې دي، که په ښوونځیو کې دي، دوی زی یوټیوب نه زده کړه کوي، یا چټ جی پی ټی ته ناست وي د هغې نه پوښتنې کوي، یا په ټوله کې انټرنیټ کې هر ډول معلومات، هر ډول اطلاعات چې تاسو غواړئ هغه ترلاسه کولی شئ که هغه په هره برخه کې وي. یعنی نن سبا انټرنیټ کې تاسو لپاره استاد شته، تاسو لپاره ډاکټر شته، تاسو لپاره ژورنالیست شته، هر څوک تاسو کولی شئ د دغې بدیلو لارو نه ګټه واخلئ او زده کړې وکړئ. مننه مینه جانې. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دغه د انټرنیټ امکاناتو باندې مو خبرې وکړې، آنلاین زده کړې هم دي او راډیو خپرونې هم دي، لکه هر یوه چې د راډیو خپرونې تعقیبوي هغې ځینه خپل هغه مکتب درسونه مخته وړي، کېدای شي تاسو همداسې یو لاره پیدا کړې وي، یا ځینې نورو نجونو چې هغوی راډیو خپرونې واوري یا ټلویزیوني خپرونې واوري چې مکتب درسونه ورسره تعقیب کړي، یا په څنګ کې ځینو کسانو چې ټلیفون یا انټرنیټ ته لاسرسی لري دوی د نورو امکاناتو نه ګټه واخلي. ستاسی په عمر یا کوم نجونې چې سامسن فیان وي، دوی څومره دغه انټرنیټ او ټلیفون دې امکاناتو ته لاسرسی درلودو، کورنۍ په دې برخه کې په دوی څومره باور کوي چې دوی د ټلیفون په لاس کې ورکړي چې تاسو واخلئ دغه امکانات، چې نن سبا په نړۍ کې د سید کې تاسو ښوونځي ته نشئ تللی خو دې امکاناتو نه استفاده وکړئ، داسې شوي دي؟
د مکتب له وخت نه چې په یادی اول تقریبا تر نن سم پورې ما تلیفون نه درلود، د دې ورته هیڅ هم مکتب کې زما نه دی پیوت چې تر نن سم پورې تلیفون نه درلود. داسې لرلې یو دوه درې دانې وي چې هغوی لرو، بیا مکتب ته راغلو، زه بو موږ بکسونه پکې اخیستل او موږ ته به ډېر غټ شی کولیدو، نو دومره غټ شی نه دی. او په دې کې دومره فکر نه کړم، اوس هم په اوس وخت کې هم ځکه چې څنګه چې د جامعې تنګ فکره کېږي، مثلا که زموږ شاوخوا خلک چې فلان مثال کې زموږ د مهد وخیم د دوی نظر دومره تنګ فکره دی، دغه نظرونه په کورنیو باندې هم په ډېره کې تاثیر لري، ځکه چې ځینې وخت دولت وایي چې نجونې دغسې دي په دې برخه کې، نه باید ټلیفون ورکړی، نه باید بیرون ته لاړ شي، نه باید مخلوط سي ووځي، نه باید د چا سره کښېني او داسې وکړي واسې وکړي. کورنۍ هم دغه فکرونه پکې پیدا کېږي او دوی فکر کوي ځکه چې وایي چې چیرې اوسې په خوی به د هغوی شي، نو طبعا
په دې برخه کې ډېرې کورنۍ چې زه اوس هم پېژنم هغوی په دې باور دي چې نجلۍ سره نه باید چې ټلیفون وسي، ځکه وایي چې نجلۍ ټلیفون د کاره وباسي، د لارې وباسي، د ژوند وباسي او نورې پېښې ورته پکې پیدا کوي. اما زما په خپل شخص نظر هر څوک چې د هر څه نه هر رقم استفاده وغواړي کولی شي.
اوس مال تاسو ته شخصا په کور کې د ټلیفون اجازه شته چې وکاروئ؟ دا ډېره ښه خبره ده چې افغان نجونې وکولی شي، ځکه که یو څوک د پرمختګ پسې ګرځي او غواړي چې زده کړه وکړي هغه حتما لار پیدا کوي. هریوا، ستاسې طرف ته بیا وضعیت څنګه ده هلته نجونو باندې په دې برخه کې؟ په کورنیو کې څومره باور کیږي؟
دلته د نجونو سره هغه نجونې چې نمزارې نه یې واده نه وي کړی نو ټلیفون درلودل ډېره غټه خبره ده او په بدی خلک مني. نو زما کورنۍ کومه ستونزه نه لري او ما ته مې کله چې موږ ښوونځي بند شول نو پلار مې ټلیفون واخیست او انټرنیټ یې راته کې خلاص کړ او راته یې وویل چې په دغه برخه کې کولی شي خپل معلومات زیات کړی. نو موږ کورنۍ کومه ستونزه نه لري، خو خپل خپلوانو کې مو کوم انجینر ټلیفون نه لري او کا کوم انجلۍ ولري نو دا ډېره غټه خبره ده. او زه هم تر اوسه زما خپل خپلوان نه دي خبر چې زه ټلیفون لرم، او کله چې دوی وي نو زموږ کورنۍ په خویندې ته هم ټولو ته وایم چې تاسو دا خبره مه کوئ چې زه ټلیفون لرم، ځکه که کورنۍ مو هم په ما باندې باور لري او دا د هر چا په لاس کې ده چې دوی د ټلیفون څخه څه ډول استفاده کوي. خو بیا هم ځینې خلک یې ښه نه ګڼي او غلط فکر کوي، نو زه ورته وایم څومره چې دا خبره پټه وي ښه ده. نو کورنۍ م خبره دغه کومه ستونزه نه لري، نور خلک نه به خبرو او بیا چې خبرې کوي بیا موږ نه شو کولی چې هر چا ته وضاحت ورکړو، نو دغه ستونزه شته دلته.
واقعا دا ستونزې پلان په افغاني ټولنه کې په ځای دي. هیله مند یو چې یو څه تغییر راشي، بدلون راشي او افغان نجونو ته د پرمختګ لارې خلاصې شي. مینه جانې، له تاسې اورم د دغه ډول فرهنګونو د تغییر لپاره، د دغه ډول کلتور د اصلاح لپاره څه کول پکار دی؟ نه یوازې د ټلیفون که موږ راواخلو دا خو یو وسیله ده چې کیدای شي د ډیرو لپاره د پرمختګ لار پرانیزي که په سمه توګه وکارول شي. خو په ټوله کې د زده کړو په اړه باندې، د ښځو د کار په اړه، د ښځې د ګټې وټې په اړه او د ښځې د پرمختګ په اړه که وغواړو بدلونونه رامنځته کړو، له کوم ځای باید پیل وکړو؟
فریده جان، ډېره ښه پوښتنه. د دغه سي فرهنګونو چې د پښتو په نوم باندې یا د افغانیت په نوم باندې جوړ شوی دی او دوی ته خخ کاری ډېری خلکو ته په افغانستان کې متاسفانه، نو دغه یو حالت د بدلون لپاره لومړی هدف چې د هغه کورنۍ ده، که یو کورنۍ په تعلیم باندې سنبال اوسیږي، خپل د اولاد په حق او حقوق باندې دوی پوهاوی ولري، خپل د ځان په حق او حقوق باندې او د پردی په حق او حقوق باندې، نو په دغه حالات کې بیا دوی چې کله په هر څه باندې پوهه ولري، په پوهې سنبال وي، دوی ترته ماما ته، خاله ته، کاکا ته، همسایا ته د دې حق نه ورکوي چې د دوی کورنۍ موضوعاتو کې لکه د هورکې ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، چاته دوی خپل کورنۍ مشکل نه لري خو بهرني همسایا شو، خاله، ماما، کاکا، هغوی پکې دخیل دي. خو که مثلا کورنۍ تر سره پوهاوی وي د دې مسایلو پاکله، دوی هغوی ته د اجازه نه ورکوي. نو بیا هم که راشو موضوع ټوله په تعلیم باندې ګرځي، چې یو کورنۍ ټوله په تعلیم باندې سنبال وي، دوی عامه پوهاوی لري او خپل د حقونو پوهاوی لري، نو دوی دغه سي موضوعات ته اجازه نه ورکوي او دوی کوشش کوي چې دغه سي موضوعات، دغه سي ناوړه فرهنګونه له منځه یوسي.
مننه مینه جانې، ستاسو وروستۍ خبرې به وروسته واورم، بیرته به درته راوګرځم. شبانه جانې، که تاسو راته ووایاست دا کانکور خو تیر شو، ازموینې اعلان شوې او انجونې لکه د تیرو کلونو په څیر باندې بیا هم خفاوي، هلکان که څه هم بریالي شول، ځینې به یې پوهنتونونو ته ځي، ځینې کېدای شي بې نتیجې سوي وي، خو په ټوله کې د یوې افغان نجلۍ په توګه باندې چې دغه وضعیت ګوري او دغه وضعیت څاري، ځوروي دي ورونو ته، هغه کسان چې کانکور کې بریالي شوي څه ورته وایي؟
هغوی ته د لا بریا او هیله ده چې په ژوند کې نور هم
بریاوی ووینی او زموږ د ټولو د پرمختګ جوګه شي، ځکه چې دوی هم زموږ ګرونه دي، زموږ د هیواد بچیان دي، نو موږ هم د دوی په پرمختګ باندې خوشحالیږو. خو واقعا چې زما د هیواد سړو نه، د ځوانانو نه، د مشرانو نه، د ټولو نه زړه ډېر بد دی. په تېره خو بیا د ځوانانو نه، ځکه چې په هغو ورځو کې کله چې د ښوونځي دروازې بندې شوې، باید هغه هلکان او هغه ورونه چې مکتب ته تلل، ښوونځي ته تلل نه باید چې نه وتللي وای، دوی هم په کور ناست وای. کوم چې پوهنتون ته تلل، کله چې د پوهنتون دروازې بندې شوې، باید دوی څنګ په څنګ ولاړ وای. خو بیا که بل اړخ ته فکر وکړو، ملامت هم نه دي، ځکه چې دلته څوک خپل حق نه شي غوښتلی. نو بیا پاتې شه چې دوی به د موږ حق وکړو. نو دوی ته په ژوند کې د لا بریا او د هیواد ته د خدمت، ټولنې ته د خدمت هیله لرم چې دوی ټول زموږ یوه ورځ ووینو چې بهترینو ځایونو ته ورسېږو. که څه هم زه پوهېږم او موږ او تاسو ټول پوهېږو چې افغانان چار ځای دي، تر ټولو ښه ځایونه لري، تر ټولو ښه خلک دي، او تر ټولو هغه خلک دي چې واقعیا د خپل مټ په زور باندې لګیا دي. نور خو څه چې هغه خلک چې سواد لري، حتی هغه زموږ بې سواد او هغه خلک چې سواد نه لري، تاسو فکر وکړئ په ایران کې، په پاکستان کې په څومره زحمتونو باندې کار کوي. نو واقعیا چې دوی زموږ ویاړ دي، او هیله ده چې دوی په ژوند کې همیشه کامیاب اوسي.
مننه، مننه کور ودان. هریواتا تر ازم ستام ام دغه ډول پیغام اورم، که دغه ورونو ته مبارکي ورکې، یا څه ورته وایي، یا څه ګیله لري؟
دغه ورون ته زه ډېره ډېره مبارکي وایم. مهیله د چلا هم بریالي شي، خو یو خبره باید چې دوی همیشه په یاد ولري چې د دوی خویندې هم په کور ناستې دي او بلابل محدودیتونو سره مخ دي. نو دوی باید دا غوی سره مرسته وکړي، که نور نشي کولی حج اقل په کور کې خور لور یا داسې نور څوک لري چې دا غوی سره مرسته وکړي، ته دا غوی ته د زده کړو زمینه مساعده کړي او هغوی وستایي، او همدارنګه هغوی ته هیلي ورکړي تر څو ناهیلي نشي.
ډېر ښه، ډېر مننه کور دی ودان هریوا جانې چې وخت پرې خو د پروګرام کې د ګډون وکړه. شبانه جانې دلته هم مننه، زموږ د دې پروګرام کې همکار اوس هم راغلی و. د شبانه جانې پوښتنې کوله چې ما سره به پروګرام کې وي او که نه. او آغلې اکبري، تاسې ته راځم، ستاسې وروستۍ خبرې اورم. لام افغان نجونې د خپلو ورونو په پرمختګ خوشحالیږي، سره له دې چې همدغه نارینه و دندې نارینه او حکومت پر افغان نجونو ښوونځي تړلي، خو دوی لام د دوی په پرمختګ خوشحاله دي، مبارکي ورکوي او د پرمختګ هیله ورته کوي. د دومره حوصلې، د دومره دغته واقعا افغان نجونې زړورې دي چې د دومره ستونزو سره سره بیا هم دې هلکانو ته مبارکي ورکوي. خو ستاسې وروستۍ خبرې څه دي، تاسې څه وایي؟
فریده جان، واقعا که زه نه غواړم د نا امیدۍ خبرې وکړم، په افغانستان کې که ټول یو لاس وای، که دغه ورونه هم د خویندو تر څنګ ودرېدلی وای، نو لا به زموږ دغه مبارزې رنګ راوړی وای. خو زه په اوسنۍ واکمنې ډلې باندې دغه غږ کوم چې دوی خبره د اسلام کوي. په اسلام کې د پوهې ارزښت هیڅکله د جنسیت په اساس نه دی راغلی، هم نارینه کولی شي او هم ښځینه کولی شي. نو زه په دوی غږ کوم که ښځینه هم په تعلیم باندې سنبال ونه اوسېږي، دا په هیواد کې او ستاسې د حکومت لپاره هم دا ډېرې منفي اغېزې لري. که اوس یوه خور او ورور دواړه برخو کې، که موږ ډاکټران ونه لرو هم ستونزې دي، اقتصاد پوهان ونه لرو هم همدغه ستونزې دي په دواړو برخه کې. او د هیواد د پرمختګ لپاره هم صرف په نارینه نه کېږي، باید تر څو چې ښځینه هم نه وي در سره، تاسې نشئ کولی کامیاب اوسېږي. نو هیله ده چې دوی د دغه افغانو ملالو خویندو په غږ کې چې کوم درد ده، حداقل دغه دوی درک کړلی شي او خپلو دغه منفي کړنو ته دوی د پای ټکی کېږدي او نورې پرېږدي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو خبریالې، او همدارنګه د ښځو د حقونو فعالې مینې اکبرې نه، له زده کړو له راګرځول شوو زده کوونکو هرې یوې شبانې نوري او هرې وانه چې په پروګرام کې مو سره ګډون وکړو. اورېدونکو، له تاسې مننه چې پروګرام مو تر دا شېبه واورېده. په پای کې ورسو سندرې اورو او همدې سره هم پروګرام پای ته رسوو.
Thank you. کلی لری دغرا گرگوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میں پریدی یوانا دوانا سفلے میں پریدی یوانا دوانا لکلی لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پریدی یوانا دوانا سپلے میں پریدی یوانا دوانا تزغیشو و اخمور زرم سورے سورے شو پبل ازغی میں ازغیرہ اوکے لزرم ساوے سگرویرہ اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑی لا گرگرو لمستے سر پکڑم خر سے تورے گرگورے یا براوڑم نورے گرگورے یا براوڑم نورے گرگورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گرے اخلی شمان راغل دوی رات وائی چی بی سوالا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا توائی چدا بباد کخ توائی چدا بباد کخ توائی لکلی لری دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ماشوم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می پری دی یوان دوڑا سپلے می پری دی یوان دوڑا سپلے می پری دی یوان دوڑا
انجن په شونځي کې دا ول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي دی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې جوړ صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینا ڈاکٹر تنوری وای منګه مشکل لري نارینا والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
Oh,
شپې مې په هجران